السلام علیکم د آزادې رادیو یوې بل خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم د آزادې رادیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د آزادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لومړی په مکرې خبرونو ته د امریکا د جمهوریت پال ګوند مخکښ سناتور لنسی ګراهام وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې داعش ډلې ته کلک ګزار ورکړل شي. ګراهام پر خپله ایکس پاڼه لیکلي داعش باید په افغانستان کې داسې ګزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو له حملې وروسته فرانسې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهام مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال هم سی بي اس ټلویزیون ویلی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبسته وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره ورکړه او دا یوه تېروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده. راپورونه وایي چې پاکستان پلان لري د کمکي اختر له رارسېدو مخکې د قانوني اسنادو د لرونکو په ګډون په دې هیواد کې د ډېره افغانانو اړوند معلومات ثبت کړي. د خیبر پښتونخوا یو جګپوړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دا ځل مسؤولو ادارو ته په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د لرونکو افغان وګړو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه شوې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي هم فرانس پرس ته ویلي دي چې که څه هم حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د نوي پړاو په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده کړې خو پولیسو لا دمخه په دې اړه اقدامات پیل کړي دي. د هغه په وینا مرکزي حکومت نه یوازې په پاکستان کې د ډېره قانوني افغانانو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه کړې بلکې د هغو د استوګنې په اړه دقیق جزئیات غواړي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي لا هم څلرویشتنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي بلکې د څو نورو چارواکو نومونه پکې زیات شوي. مجاهد وای باید د دوی د مشرانو نومونه ډیر مخکې له تورو لیستونو ایستل شوی وای. هغه په دې لیستونو کې د طالب مشرانو د نومونو شتون فشار وباله او ویل دا پالیسی ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولای شي. د اوکران ولسمشر پرون اولکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریات څخه لري او د هغه پر ځای الکساندر لیتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه کار کاوه پر دې دنده وګمار. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا بدلون پرون د جمهوري ریاست پر رسمي ویب پاڼه په دوو فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلی زلنسکی مخکې د خپل پلان په اړه څه نه وویلې او د دې بدلون علت یې هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2019 کال اکتوبر میاشتې رئیسی د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کړی د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نوموړې شورا کې د اوکراین سیاسي امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکی د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. او د امریکا په بالتیمور بندري ښار کې پرون شپږ تنه وروسته له هغه تری تم شول چې یوې بروړونکې یا کارګو کښتۍ خپل کنټرول له لاسه ورکړ او له یوه لوی پله سره ولګېده چې په نتیجه کې ساحلي تاسیسات زیانمن شول. اټکل کېږي چې دا پیښه به په دې بندر کې د کښتیو تګ راتګ د میاشتو لپاره له ستونزو سره مخامخ کړي. شپږ تنه چې هلته یې کار کوو تری تم دي او ګمان کېږي چې مړه شوي به وي. د میرلینډ والي ویس مور وویل چې د کښتۍ عملې له پیښې مخکې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې یې چارواکو ته دا موقع په لاس ورغله چې د پیښې په ځای کې د وسایطو شمیر کم کړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې ادبي پروګرام خپریږي خو له هغه مخکې په مکړې لاندې خبري برخه ته
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سکل بل دیش زرو زیات افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د حج د مراسمو لپاره د هر زیارتوال لګښت نږدې $4,000 اعلان کړی. په دې حساب به شاوخوا $1,000,000 د افغانانو د حج په مراسمو ولګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو لویه برخه په نړیوالو مرستو متکی ده او ډیری خلک په زحمت د یو وخت ډوډۍ موندلی شي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې سعودي عربستان سږ کال افغانستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په خاطر د 10,000 کسانو سهمیه ټاکلې ده. تیر کال هم د افغانستان لپاره د سعودي له لوري 10,000 کسانو ته د حج د فریضې د ادا کولو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې د حج زیارتوال به د آریانا افغان هوایي شرکت او همداراز کامیر هوایي شرکت په الوتکو کې ورسول شي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ثاقب پرونسه شنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې سش کال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سړي سر 3,850 ډالر لګښت په پام کې نیول شوی دی چې له 2,500 افغانیو سره برابرې شي. د په عین حال کې وویل چې د حج د فریضې د ادا کولو د لګښت لپاره به له شیعه افغانانو څخه $50 زیاتې واخیستل شي. که څه هم د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې له شیعهګانو څخه زیاتې پیسې اخیستل کیږي، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پخوانی وزیر او د شیعه علماو د شورا غړی عالمی بلخی په اړه ازادي راډیو ته وایي
تفاوت پول را که از حاجای شیعه
دا تفاوت چې لا شیا حاجانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده. له پخوا څخه اخیستل کیږي په دې خاطر چې شیا حاجان باید حتمان د احرام تړلو لپاره جوفه تولاړ سي یا ورته سرخلاصي موټرونه کرایه کیږي. لدې کبله په لګښت کې یو څه توپیر راځي. هم دا تفاوت یې پخوا هم اخیست اوس یې هم اخلي.
د سابقام کې بود میگرفتن عالم میگرفت.
په داسې حال کې چې د افغانستان تر نیمایي ډېر وګړي شدید بېوزله دي او د نړیوالو په بشري مرستو پای کوم کسان د حج د فریضې لپاره نږدې $4,000 برابرولی شي. دا پوښتنه د ډیرو افغانانو په ذهن کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون په خپل اکسپانه له افغانستان سره د هسپانیا د 1,000,000 یورو مرستې د هر کلی پترس کې وویل چې په روان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 40,000,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا هم دراز ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره $3.6 billion بس په نورته پکار ده. تاکل شوی ده چې د حج د زیارتوالو لومړی الوتکه د راتلونکي قمري میاشتې په لومړۍ نیټه له کابل د جدي په لور روانه شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې مسؤلان وایي د ترکیې په همکارۍ 1.5 کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. د دوی په وینا دا کورنۍ په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا له ډیورن کرښې دخوا اړول شوي چې اوس مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال اوروي.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی د ویشل شو موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په یادو مرستو کې هر فامیل ته 50 کیلو وړه، 1 کیلو غوړي، لس بوتله یو لیتر شودي، لس بوتله مایع ظرفوي، درې پاکټه پودر لباس شوي، او تختې کمبلې، یو جوړه بوټ او لس خلطه میکرونی، لس جوړه البسه مختلف النوع دا پکې شامل وي. هر فامیل ته د غلس قلم مواد توزیع شو.
د خاغلی حیدرزی په خبره چې دوه ورځې وړاندې په پارون کې 200 بې وزلو کورنۍ سره د روژماتي لپاره د خوراکي شیانو مرسته هم کړې وه. کومو کسانو چې د ترکیې لخوا برابرې شوې مرستې ترلاسه کړي خوښتي وایي په تیرو شاوخوا 4 لسیزو کې په پاکستان کې خپل کاروبارونه او ژوند جوړ کړی و، خو د هغه هیواد د بیړنۍ پریکړې او ورسره د امنیتي ادارو لخوا د شوي زور زیاتي په وجه هلته ترې هر څه پاتې شول او تش لاسونه لډیورن کرخه راوړول.
زیم سمیر رحمان ولایت نورستان ولسوالی کامدیش کریه منډاګل راغلی ماجری مد پاکستان نه. پاکستان کې اوسېدم سوراب ګوډ کې. بس ډېر په ځپل دلو سره راواوخته دو اوس دلته بس ستاسو دې کومک ته اړتیا لرو.
په نورستان کې د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا په داسې حال کې یو نیم سلو کورنۍ سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته کیږي چې اوس هم له پاکستان څخه په زور افغان کډوال راوستل کیږي. او تازه د یاد هیواد د کورنۍ چارو وزارت د رواني میشتي یعنی مارچ په 14مه د پنجاب امنیتي ادارو ته امر کړی چې د اپریل له 15مې دی د هغو افغان کډوالو د وستلو لړۍ هم پیل کړی چې څوک د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. که څه هم چې د افغان کډوالو په جبري ډول د راوستلو له لومړۍ ورځې څخه اوسنۍ افغان چارواکو او نړیوالو ټولنو پاکستان ته ویلي چې په زور د افغانانو لیګلو پریکړه دی وزنډوي، خو پاکستان لا هم خپل پریکړه نه دا خسته او دغه کار ته دوام ورکړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په میدان وردګ ولایت کې د وطني غړیو یوې کارخونه په فعالیت پیل وکړ. د ولایت سیمه ایز چارواکي وایي مرکز میدان ښار کې د یو سوداګر لخوا د 6 میلیون افغانیو په ارزښت د وطني غړیو او کنجاړې جوړې شوې کارخونه کار پیل کړی دی. د دې ترڅنګ د دې کارخونه مسؤلان وایي چې لیات اقدام څخه هدف دا دی چې هلته وزګارو ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي.
د 6 میلیون افغانۍ فرضښت د وطني غوړیو او ګنجاړې جوړ سوی یا د کارخونې نن د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې په فعالیت فعال وکړ. د میدان وردګو ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست انجینر محمد خان ځواک په دیاړه جوړ سوی غونډې ته ویل چې یا د کارخونه د وطني تولیداتو او د صنعت د ودې په برخه کې غوړی اقدام دی. نموړي پنګوالو ته ډاډ ورکړ چې د تولیداتو د بازار موندنې په برخه کې به ورسره پوره همکاري وکړي.
د عبدالرحمن عابد د وطني غوړو او کنجاړې فابریکې نن عملاً په میدان وردګ ولایت مرکز کې فعالیت باندې شروع وکړل چې تقریبا د ابتدایي سرمایه‌ګذاري په دې ولایت کې د 6 میلیون افغانیو ته په اندازه د ابتدایي سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د دې ترڅنګ د یادې کارخونې مسؤلان وایي د یادې اقدام څخه هدف دا دی څو دغل ته بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د یادې کارخونې مسؤل نور علي له سوداګرو غوښتنه وکړه چې په خپل وطن کې سرمایه‌ګذاري وکړي څو بیکاره کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
امو غواړو نور سرمایه گزاران دې مو په شان ته دې هم د سرمایه گزاري وکړي چې ترسو خپل وطن او خپل ولایت هر ولایت خپل خلکو ته خدمت وکړي سي وطن جوړ سي پرمختګ وکړي او د خلکو کاروبار پیدا سي خلک به روزګار دي او خلکو ته کار نه پیدا سي.
لاجی ټول سره سره غ بیکار ځوانان چې تازه یې په یاد کارخونه کې فدان د ګمارل سوي خوشاله دي او وایي چې لږی وړاندې لګړو اقتصادي سونځو سره لاس او گریوان و.
زه دلته اسکار کوم ډیر خوشاله ډیر خوشاله احساس کوم. مونږ غواړو چې دلته نور تجاران راسي او دلته سرمایه گزاري وکړي نور فابریکې خلاص کړي چې د غریب خپ کې وسی.
دا فابریکم د اوس وخت کې پاله سول مونږ ډیر جن خوشاله یو. دا میدان کې پاله نور دلته پاله سول زم بیا کار و مده روزه کې اوس دلته لګیا مخفل کار کوم مخفل مزدوري ور سره کوم.
دغه کارخونه په څلورو ساعتونو کې د 6300 کیلو ګنجاړې او یو ټن وطني غوړي او د تولید ظرفیت لري. د یادونی وړ ده چې په دغه کارخونه کې لاس کسان په مستقیم ډول او 15 نور په غیر مستقیم ډول کار کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. په پاکستان کې ناامنۍ په ډېرېدو دي. یوازې په وروستیو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. پاکستان په هغو بریدونو کې چې د ټي ټي پي له لوري کېږي افغانستان ته د تور ګوته نیسي، خو د بلوچستان د حملو په اړه ډېر څه نه وایي. پرون په خیبر پښتونخوا کې 15 تنه چینایان ووژل شول. په خوا په بلوچستان کې پر چینایي وګړو د یو شمیر حملو مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلایو. د اسمت څاروان پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د پاکستان پوز پرون ویل چې د افغانستان پولې ته نږدې څلور وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوز دا اعلان یوازې 2 ساعته وروسته لدی وکړ چې 15 چینایي